پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو د یوې ناستې کوربه ده. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټول ګډونه حکومت په اړتیا باندې په دې ناسته کې خبرې کیږي. د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې له واقعیت لرې بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه د پالیسیو په برخه کې ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغېزې کړي دي. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره د جون په 15 کېدونکې لوبه لغوه کړه. په دې اړه د فدراسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د لوبې د لغوه کېدو علتونه نه دي په ډاګه شوي، خو د کاناډا په فوټبال فدراسیون او حکومت باندې ګڼ فشارونه وو چې د ایران له ټیم سره دا مسابقه ترسره نه کړي. په خپله سریاعظم جسټن ترودو هم د لوبې په اړه مخالفت ښودلی وو. د مخالفو خلکو لویه برخه د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ او دوستان وو چې د ایران لخوا نسکوره شوه او پکې لسګونه ایراني، کاناډایان او د افغانانو په شمول د ځینو نورو هیوادونو خلک پکې ووژل شول. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره دا لوبه د نړیوال جام د چمتووالي په هدف ترسره کوله. د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط شی وو چې د انرژي په برخه کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارډ ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له څو ورځو راهیسې خبري وکړي خبري کولې. د پاکستان د اساري زیرمو د کمیدو له کبله په روسي اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړیو پرون دې پریکړلیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2006 کال کې بندیزونه ولګېدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان ویل چې هیواد په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایډن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ ګڼي. د بایډن اداره باوري ده چې چین لاس تر ګواښ پیښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سند ویلي. او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د امنیت شورا سلاحکاران نن پر افغانستان شخی شي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. طالبانو ژمنه کړې ده چې یو اته کسیز پلاوی به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر لارو چارو خبرې وکړي. ځینې ښځینه فعالانې دې هڅې ته د شک په سترګه ګوري.
په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري، نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟
په کندوز کې د سپورت د فدراسیون چارواکي لوبغاړو ته ډاډ ورکوي.
نیت سر تاثری ده زوانان کول شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 9 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي.
لوبغاړي په دې ولایت کې څغواړي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري ګڼي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس تاجکستان ته مخه کوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کوربه توب او دریمه د هند په کوربه توب جوړه شوې وه. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبرې وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وشغیږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ اسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښوولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښیږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه، خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شزو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالو په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان خزو او انجنونو د بندیز زیاتونکو پالیسیو په اړه په کوردننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتې دودي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه دی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو څخه توقع لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغان میرمن پاړه د څرګندونو په تړاو خبره کړې، خو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په دغه هیواد کې د طالبانو لوري پر خزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پاړه د پالیسیو په برخه کې ویلي چې بشري وضعیت جدي اغیزمن کړای دی. نوموړي ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسي او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو اړخونو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو له کار، تعلیم او له محرم پرته پر سفر بندیز او په جبري توګه د مخ پټول یې هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توند نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د شزو انجنونو له حقونو څخه د سرړونو د تورونو په لړ کې چې پر طالبانو لګیدلې دي، یو مهم تور د انجنونو د تعلیم مسله ده. طالبانو د انجنونو د شونځو د پرانستلو لپاره تازه یو اتکسیزه ډله ګمارلې ده. دوی وایي د کمیټي کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له بې فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې د دیني عالمانو کمیټه جوړه کړې ده څنګه ارزوي؟
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سې پرېکړه وکړي چې د ولس پر رضاوي کنه. او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري. نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟ څنګه به د ښځې په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کړي؟ یو نارینه څنګه کولی سي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پرېکړه وکړي؟ که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړوي خبرې کوي د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته. نو دغه تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، تېر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا یې په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بالاخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې څه وخت مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بالاخره د دې ښوونځیو په اکړه به یوه پرېکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پرېکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له دار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم واوسېږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه؟ یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي. او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره احمد سي روان دي. دغه کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی بیا په دې نظر دی چې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسیونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون ویان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د غوی درستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شو او لدی سره سره غنش میر نور کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایف کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې به د هغوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونونکي عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونونکي متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کړي او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسوي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه د ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته به لاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین نه سي چې زه هم دا قدر ما وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
روختیا د شمن شتمنی پروګرام کې تر 12 بجو وروسته دا موضوع لرو.
مونږ معمولا چې کله خورزاکی یادو د عام خلکو فکر سم دس هاغو کوچنیانو یا هاغو میندو ته دي چې هغه وزن کم دی، اما خورزاکی اغلن تعریفی د غذایی مواد و افراط و تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکی یا سوی تغذیه ده. نو موږ دا دو ډوله چې معمولا یو ته موږ حاد خوارزاکی وایو.
د متخصص ډاکټر دا څرګندونې او د دې تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپور نوایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د روسیې په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شا وتمبول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریژي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځي شي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړ نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبري غونډې ته وویل چې په ختیس کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبری مجلې دې برخې ته ستړي مشي. دا هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری. هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې یې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راواخلو، خو راځئ لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وروستیو هلو ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یو شاري بس ته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو دستي سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورسپانه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخوځاوه چې ځي دي او ویې ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورسپانې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وایي چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کیږي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتي دي چې ښځو او مېرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهوو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه ښکال چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور اویا زره ډېر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته له یوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتي ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتي مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدلیو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونې د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلي دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې یوې کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په درې زره ډالرو کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډېر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولی چې کرایه یې ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوه ویان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ځکه چې د داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارتمان کې ژوند کوي. د ده د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چارې د دې ټلیفون له امله ټکنې شوې دي. نور به په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټه په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپلې پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. پنځه پنځوس کلن مارک روټه لا هم په یوه اپارتمان کې ژوند کوي چې عادي اپارتمان دی. له یوه ځایه بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د له وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلي نو ته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د سردیاسم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې 28 فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجا بر ما افتخار.
په کندوز کې 28 ورزشی څانګه فعالیت کوي چې په ولایتي او ملي کچه په ورزشی سیالیو کې ګډون کړی دی. زمونږ ورزشکارانو د غیګنیبنی، د بدن ښکلا، بوسکشی، سوکوهنی، جمناستیک، تیکواندو، کانفو، جودو، وشو، د فوټبال، والیبال، کورش، کیک بوکس او په نورو ورزشی سیالیو کې ګډون کړی او خیل است راوړنی کندوسته راوړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او سږ کال په ولایتي، ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی وو او له ځان سره یې خیل است راوړنې د ولایت ته راوړی دی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیل الهام امنیت سرتاسری د ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې لا 10 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. موږ ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړي بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخې وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش داسې اوسانګه داسې دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلکو سره مینه او محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي. او ورزش خو داسې اوس هم ترقی یعنی کړی خو کوم کمی پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي، ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او ښه لاسته راوړنې هم دغه ولایت ته راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
من نبی احمد زما له خوص ولایت نه کوم خزو موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت اونجونو ته د خونځې اجازه نه ده ورکړې، باید په ټول افغانستان کې د انجونو خوانځي پرانیزي ولې چې موږ تاسو انجینی خوانځي ته اړتیا لري. لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس خځې جوړوي خو بیا هم ولې دا رقم ته پریکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه ده چې زر ته ژره دي د انجینر په مخ خوانځي خلاص کړي چې دا ټول مشکلات لا شي، ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید د کومه پریکړه چې دا باید دوی واخلي او خپل خوانځي پرانیزي چې زموږ تاسو انجینر د خوانځي څخه برخمن شي او پرتونکو کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتس اپ په لیکه دا پیغام پریدم. کمې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالۍ والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي خصوصا د بابا صاحب په کم کې خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکلو ته سخت ضرورت لري، نو نړیوالو موسسو څخه مدا هیله ده چې بابا صاحب کم ترشی او د کورونو سروې وکي او مستحق خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکي. ډیر مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبري مجله کې اسما برخه هم دومره وا. په نور خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو چې خوارځو کې ته ځانګړی شوی دی. خدام کړی خبرونه د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. د وویل هند له افغانستان سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د ازموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پرون د پریکړلیک ته رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندې ویلي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 50% لامل هم همدا خوارځواکۍ یا دیږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره مایندې په ځانګړي ډول مینډواره خزي والی په دې ناروغي اخته کیږي. د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. ډاکټر صاحب همایون لودین سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سړي مشي راځي لدی پیل کوچه خوارځواکۍ یا سوې تغذیه څه ډول تعریفولای شو؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دلاره ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوشي بو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارځواکۍ دوا غټ ډولونه یو ځل یادونه وکم. منګه معمولا چې کله خوارځواکۍ یادو د عام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه میندو ته دي چې هغه وزن کم دی. اما خوارځواکۍ هغه لنډ تاریخي د غذایی موادو افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارځواکۍ یا سوې تغذیه ده. نو منګ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته منګه هغه خوارځواکۍ وایو دا هغه خوارځواکۍ ده چې وزن پدې کې بایلل کیږي. معمولا پدې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن موږ بحث کوو یا د افغانستان په فعلي شرایطو کې موږ خوارځواکۍ یادو یا هغه سوې تغذیه یادو موږ به ته هدف کم وزن حالت د خوارځواکۍ وي. دویم هغه ډول د خوارځواکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالی ته مزمنه خوارځواکۍ وایي چې موږ وته د ټیټ قدو ماشومان خوارځواکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ترازم چې دا دواړه حالتونه چې
چې ها د خوارزواکی ده چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي ولې د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمنه خوارزواکی چې په دې کې قد د لاسه ورکول کیږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کیږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکر ونه کړو چې تنها قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قد نه زمنګا ډیر نوري پایلې هم په نظر کې دي چې هغې ته د مغز د حجراتو ورکوټېوالی، د هډوکو د مغز کوچنیوالی او د بدن د نورو برخو ورکوټېوالی ټول چې دا جمع کړي، ظاهرا موږ د ټیټ قد په اندازه کولو سره مزمنه خوارزواکي معلومه وو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزواکي ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستو له کبله رامنځته کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکوي یا مناسب قد وانخلي، نو دغه خوارزواکي شو.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړ ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو واضح کړ. یعنی خوارزواکي یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي، هغوی هم په خوارزواکو کې شمیرل کیږي.
بالکل اندازه ده،
خو هغه به هاده نه وي. تاسو ویل چې هغه داسې خوارزواکي ده چې ډیر ناروغ نه زوبلوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب، عوامل ډیر ښکاره دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ دی په افغانستان کې یا په نورو غریبو هیوادونو کې. له علمي پلوه د خوارزواکۍ نور عوامل څه کېدلی سي چې له مخې میندې او یا هم ماشومان کافي خواړه نشي ترلاسه کولی؟
د خوارزواکۍ په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزواکۍ لومړی لامل یا لومړۍ درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغۍ اخته وي، ولو که ښه خواړه ورته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پرېږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ ورته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغې کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغۍ شاملېږي. چې ډېری په حاده خوارزواکۍ چې خلک اخته کیږي، د همدې دوه لاملونو نه ډېر اخته کیږي. دریم کټګوري یا دریم ډله لاملونه چې
ډاکټر صاحب وکړي، ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پېږم تاسو که بهر یې که داسې ځای اوسئ چې دغه ټلیفون شاته ډېر بکګراوند کې لکه شمال چې وي، دغه سې یو ډول غږ موږ اورو، نه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلی شم چې موږ د خوارزواکۍ دویم ډول هغه ډولونه دي چې په هغې کې چاپیریال سم نه وي، لکه موږ ورته محیطي ستونزې ویو، ناپاکې اوبه، ناپاک محیط او یا نورې ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بالاخره د ناروغۍ لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیایي خدمتونو پوره نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نس ناستی اخته شي، اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیایي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړۍ یا هغه نیمکول یا وارث ورکړي چې زر د دې دغه د اوبو کموالی په ځای کې، نو دا هم په خوارزواکۍ اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت یې د کورنۍ په کچه د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه پرې واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ هم شته روپۍ هم شته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب، نشي کولی د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته، اما دی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کړي څه وخوري. لکه په افغانستان کې چې خلک سهار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومان په شمول او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارزاکۍ هغه ته موږ اساسي لامل ویو، لکه د خلکو د تعلیم او تربیې کمواله، خلکو کې د سمو غذایي موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله، چې خلک نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خلک نه پوهیږي چې په تقریر کې کنه خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کنه ویناوي خلکو ته وکړي چې خو ماشوم ټولنې ته وړاندې کی، او دا حدیث شریف چې المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف، الله پاک ته یو قوی مؤمن ډیر ګران دی. قوی مؤمن هغه چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغي دی یا نه ناروغي دی، بدن قوی دی. همدارنګه کچې ته هلته ساختارونه نه موجود، لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سړکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو. که دا درې واړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو، کوچنیان او غټان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بله، اوس د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ، له تاسو بل ځای د ارقامو په اړه واورو. عامې روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ پیښې په افغانستان کې؟ څو کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذیه ارقام خو موږ د تیر په دوام تقریبا په لږ تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله، او هغه خدمات چې موږ ورته عرضه کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې ان شاء الله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید دومره زیات سی وای، دومره ډیر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یو لس لکه ماشومان سوی تغذیه شدید لرو، او 2.2 میلیون متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او تقریبا سکم 1 میلیون میندې سوی تغذیه لرو. دا ارقام دي
که یعنی مجموع کې دغه حاد او دغه متوسط پیښې سره یو ځای کو، میندې هم تقریبا 4 میلیون یا 4.5 میلیون شاوخوا کیږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کیږي په افغانستان کې په کابل او ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندو او ماشومانو ته د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواکۍ ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواکۍ ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لري. هغه خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز د اسلامي امارت د تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د سیاسي تغذیه واقعیت به لوړ لري، خو الحمدلله په اندازه لوړ لري نه، نو یو څه سایټونه زیات کړی.
ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیایي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوي او پرله پسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم کوي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، مرستې څومره در جلبېږي ساتامي وزارت؟
خوشبختانه لوګین سه محترم، په اوس وختو کې د تغذی پروګرامونو کې کولای راغلی ده، او الحمدلله خراب شوی نه دي. یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا زر شاوخوا دی او پی دی خارجي بستر سایټونه ایجاد کړو، همدارنګه د متوسط خوارځواکۍ ماشومانو خارجي بستر سایټونه په همدغه اندازه زیات کړو، او تقریبا د ډول بستر مراکز د تداوی زیات کړو. یعنی هغه تعهدات چې پخوا موجود وو اوس ان شاء الله په دې کې څه مشکل نه راغلی، یوازې ځینې برخه لږ څه زیانمن شول، بانک جهاني ته ویلو نو وی د خپل تعهدات او شاته سم خو الحمدلله د اوس تاسې خپل بجریان کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ هم څه بلنه ډالر افغانستان ته سیاست سره کومک کوو، نو ترجیح هم په دې سیاست کې شامل دي. لیکن خو ترجیح خپل شریکان لري، ملکه یونیسف دی په دې کې ترجیح مسؤلیت لري، او دبليو ایچ او ده، ورسره په هغه بستر مراکز دي تمویلي دې همکاري جات سره کوم څه نه د پدې اړوند باندې دا خبر دی.
نو سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو. ممکن دوی پوښتنه ولري یا اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ ازر ملوال صاحب ستړي مشي.
سلام نو نه کې له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حمید او ډاکټر صاحب لودین ته اوریدم په توګه باندې کوم ته سلام شي محترم لودین صاحب. د ما دا د دوه ډاکټرانو نه یو پښتنه ده خو دې چې ما ته څه جواب راکړي. نو دا شی ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخصن شخص کې دی په خورځوکی باندې دې کې زیاتره د شي مشمان شغه منډې زرزر مساوري دې کې زیاته وقفه نه وي. یو خبره ده دا او بل دا اکثره منډې شي دې دوه د خپل شي دې شي دا کمی نو به په یو وخت کې د نور شي دې مثلا دا و چې پودري شي دې یا نور دې ساروي باز شي دې دا ورکول کېږي. نو زوایم د ډاکټر صاحبانو نه کومه پوښتنه ده ده
مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لوجین ساته تاسو دوه ډاکټر السلام علیکم هیڅ خوشاله کړو جوړ بایس
سلام بخیر که یا څنګه ستوري مشي
ډیر مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا خورځاکي کچ مثلا چې د ورشو اکثره کچ چې ډیر ورواله په کده هار کې دي او کنه هار کې واقع نه مسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي مرز بس پین بوله کول سوالي کې بیا مطلق د خلک سره زوی نه چې مثلا د خورځاکي سره مخ کې وځ دا خاطر د ډاکټر د ډاکټر نه خاطر ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده دغه د خلک چې خوشاله ډوډۍ اخلا کې مثلا وچه سی بیا مې د کوي وای دا جوړ کوي او دا سره کوم چې بسکوټ سره وساوته دي ان دی بسکوټ وای دا کوم وای دا مثلا خورځاکي مخنی وایسي اې ډاکټر ساته داخله ماشوم په کلمو ماشوم مې داخ په توان کم په تاسو خبره په خدا پښتون لرم ډاکټر ساته
مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدون کې لرو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم دین صاحب تاسو خپلواکم د هرات نه اړیکنه ولې او درانه ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال او یو بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دموسته کې د مور په ګډي کې شاید خپلواکي ویني پدا چې د الته باید نو خړه باید مور و خپل لودین سم سره امنه وس ما سره کې ساده غایونه لري کوم باندې چې پښتنه پیدا شي هر کوم څه نه پېژې کوم خاړه یو ځای خوړل شي کوم خاړه ونه خوړل شي مثلا ورته یو کچالو دواړه ما د نظر اخشاد غنو لري دا څه شرایط برات ده دا بیا چې اخی نو خطه مثلا غوښته دا پروتین لري دا یو ځای دی نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره شاد دا شان او څه مسره نه شي او بس خبر لري لږه څه مونږ سره نو په دې سیده ما شوم په راتونکو کې په څومره د بلابیل عمر سره مخامخ شي دوی ته نه ګوري او هغه نه مصرفې پر ځای چې باید مصرفې کینه مصرفې دا خو عجایب کار دی چې یو کارو چې له پخیا وزارت کله د معرفت وزارت باندې تلوزون ولري په دې باره کې بلابیل معلومات ورکړي خبرونه ولري چې خلک عجایب پیدا کړي او خلک پوښتي او نړیواله باید په دې ځای کې باید مرسته وکړي لکه علما دکاندار پر دا پیسې د بل ولایتونو د روزګان او حکومت باید د دې زړه کومه کوي چې دا وشي راتل
مننه خپل واکسب سلامت او سه نظر او د عامه پوهاوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دی بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبی الله زبلین د زبل ولایت ترغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدونکو د وخت له ایران
مهرباني زبل صاحب.
بله ډاکټر صاحب محترم مې پوښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې منډې سي ماشومان راوړي هغه ماشومې په لومړیو کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضي هغه ماشوم سي کله ډاکټر ته وړي هلته ورته وایي وای دا سوی تغذی یا په خورځواکي مرضي اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومانو مواد ورکړي هغه مواد باید ډیر وخوري کوم سي د مور د شیدو ځای ورته نسي آیا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخري موږ لیدلې دي هغه ډیر پاورن چاغیږي وزن پیدا کوي، نو هغه مواد یعنی د مور د ترشیدو بهتره دي ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي که هغه پاورن د څو محدود وخت دپاره ناغي. مننه.
سلامت اوسئ کورودان. یو بل اورېدونکی راخلو، بیا به بېرته ډاکټر صاحبانه ته راشو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب، جوړې په خیر دی. تا ته سلام، تا ملګرو صاحبانو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني.
اجي ملنګ زابلای مل جلال آباد نه مې اړیکه نیولې ده.
ښه اجي صاحب، ستړي مشي. تاسو څه وایئ د خبرونې پر موضوع؟
خبرونې په موضوع باندې خو ډېر ښه خبرونه ټاکلې ده. ایمال دغه ډاکټر صاحبانو نه دغه یو پښتنه د ډېر وخت نه نیسم، دغه کوم ماشومان چې دغه له میندو نه پیدا کېږي اوله کې ډېر صحتمند وي او وروسته چې دا کمزوري کېږي، دغه وجه شی ده چې اوله کې صحتمند وي او اخره کې کمزوري شي.
ښه، سلامت اوسئ کور مو ودان. ډېره ډېره مننه چې زنګونه مو وهل. اورېدونکو راځئ یو شیبه زنګ مه وهئ، د ډاکټر صاحبانو مشورې واورئ، د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسئ. ډاکټر صاحب حامد راځئ، اول به تاسو ته راشو. خپلواک سه پوښتنه درلودله چې د عامه پوهاوي په برخه کې اړتیا ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي؟
لودین صاحب محترم، یو څو ډوله پروګرامونه موږ لرو. یو خو تلویزیوني پروګرامونه اوس په اندازه نه دي مخکې، اوس زیات وو. بل کلینیکونو په سطح باندې موږ سی تعلیمات لرو. هغه څوک چې کلینیکونو ته مراجعه کوي میندې او مردانه، هغه ته په منظم ډول باندې په کلینیکونو کې سی تعلیمات کوي او عامه پوهاوي لپاره دې کار کوي. بل تبلیغاتی مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نصبو. همدارنګه په مختلفو ځایونو کې نصبیږي او نصبوي، نو د دې لارې دا کار کوو. عامه پوهاوی روان ده. عامه پوهاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي. په یو څه کار په دې اړوند زیات شي پلان نشته انشاءالله چې د خپلو همکارانو سره د نږدې کار وکړو چې په دې برخه کې اوس زیات کار وشي. ځکه چې موږ چې څه وینو په خپلو او څه مو لیدلي دي، سویت غزي په جامعه کې په اندازه باندې مهمه نه ده، جدي نه نیول کېږي، سهولتې باید ونیول شي. نو دا ټول دې باعث دلته یو دلیل دی چې باید عامه پوهاوی نور هم زیات شي. په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې اوس هم موجود دي، یعنې عامه پوهاوی کې مشکلات سره، خصوصا رادیوګانې او تلویزیونونو برخه کې ډېر زیات څه نشته ده. حتی د خواله رسنیو کې هم داسې څه نه ترسره کېږي چې خلک یې وپوهېږي او په دې اړه باندې عامه پوهاوی کله یوازې کلینیکونه دي چې موږ هدف ګرځولي یو. فلحال دا پروګرام په دې جېږېسته، خو لیکن تیر په څیر باندې موږ غواړو چې څه دا پروګرامونه په دغو ځایونو کې رقم اچل مونه واخیستل، رادیو تلویزیون لارې او نورو چینلونو له لارې تقویه کړو. او دا ډېر مهم او ضروري ده. خپلواک صاحب کوم خبره چې وکړه دا ډېر مهم ده. افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي. مثلا د سی ویل سی ورځي او کچالو یو ځای خوري، هغه خولو بیا یو ځای خوري، دا یې سویت غدي کېدو. یو سبب دا هم د سیسوک یو څه اخلي، هغه تغذیه نیوټریشن دی اصولو اساس نه وي، په کورنۍ کې مصرف کوي غذا د اصولو مطابق نه تیاری، کوم اصولو مطابق چې باید تیار شي. بل اخره چې ته راځي کېدو خواته خبره بیا
بله ډاکټر صاحب، په دې وروسته خبرې کوم چې څنګه مثلا افغانان د خپل دسترخوانونو تنظیم کې متاسفانه دسترخوانونو خونن سبا ډیر کمرنګ شوي، هم دي نیستي دي بي وزلي دي، خو کولای سو سویت غزي مخه په ډیرو اقتصادي یا په ډیرو کمبای خوړو باندې همونی سورس په دې خبرې وکړو. دغه د حاجی ملنګ زابلی پوښتنه هم تاسو جواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو. د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحتمن وي، وزن هم پوره وي، اما وروسته بیا کمزوري کیږي او سویت غزي خواته زی اکثر ماشومان. د دې لامل څه کېدلی سي؟ اماغه د کورنۍ تغذیه ده چې سمنه ورسیږي او کنه بعضي محیط زیستي لاملونه هم شته؟
نو ډېر زیات لاملونه لري، خو اساسي لامل دا ده چې مور خپل ماشوم ته په اندازه توجه باید ورته وسي. توجه نه کیږي ورته، مثلا موږ تغذیه دي لا خوایي سي تغذیه په اساس باندې سي. مور باید ماشوم ته شپه ورځ کې دولس ځله شودي ورکړي، څلور واره د شپې او تقریبا تورې هدي خبره ده اته ځله دي ورځې، او تر هغو چې ماشوم سینه نه وي برېښېږي، مور باید مور د دې هڅه ونه کړي، د کوشش ونه کړي چې ماشوم له خپلې سینې جدا کړي. نو متاسفانه دومره وخت ماشوم ته نه ورکول کېږي، ماشوم اوله دنیا ته ښه راسي وروسته وروسته متاثره کېږي. او بالاخره او بل غذا چې په بازار کې موجوده ده، خصوصا پوډري شودې دي، میندې ډېر تمایل لري چې باید ورته واخلي، او بسکټ دا سنډر نه دي، بلکې بالعکس ماشوم اشتیا خرابوي، او بالاخره ماشوم څه نه خوري او سیر غذي خواته ځي. تغذي کې موږ دا وایو چې یا داشته چې که چیرې یو ماشوم ته سرکړي شیان ورکول کېږي، خصوصا بسکټ او پاپړ او دا شي نه، نو دا بیا بالاخره سوی تغذي لپاره یو سبب ده. نو دا یو بل سبب سو بل دا چوشک او چرچوشک ډېر زیات په کورونو کې استعمالېږي، د یو تر ټولو اساسي سبب ده چې یو ماشوم سوی تغذي شي، ستونې خراب شي، اشتیا خراب شي. او تقریبا په اکثریت مواردو کې ماشوم له چوشک پورې تړلی وي، یعنی مطلب بغیر لغه نه هېڅ ګزاره نه کېږي، حتی پر ماشومان په خولو کې چوشک موجود وي. دا څو موارد دی باعث ګرځېږي چې اول ماشوم ښه وي، وروسته چې وخت تېرېږي بالاخره سوی تغذي شي او ماشوم، او بل له شپږ میاشتو وروسته باید کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټري فیډینګ شروع کړي. متمم غذا نه مې هدف دا رسي باید هغه څه چې په کور کې تیاری نسبتا دقیق تر، یعنی ډېر کلک غلیظ نه وي، نرم وي، دا د هغو اصولو مطابق چې موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیې مرکزونو لارې خلکو ته وایو ورته شروع کړي، او بالاخره دې ته ادامه ورکړي، په غذا یې راولي. بد وخته نه شي دا کار نه کېږي، کېږي هم یوازې وچه ډوډۍ لمدېږي او دا ورکول کېږي. خو دغه ټول موارد سبب کېږي چې ماشوم وروسته وروسته خراب شي، اوله کې صحت ښه وي.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب. راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اورېدونکو ځینې پوښتنې به ځواب کړي. ډاکټر صاحب، زرملوال پوښتنه کړې وه، وای به وقفې ولادتونه څومره په ماشومانو کې د سوی تغذیه لامل کېږي، او دغه راز دغه کومې شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅېږي، اکثره خلک متکی دي پرې، پودری شیدو باندې مشهور دي، دا شیدې څومره د سوی تغذیه یا خوارزواکۍ لامل کېدلی شي؟
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خې موضوعګانې وړاندې کړې. زه یو موضوع غواړم دلته لږه روښانه کړم. د ژوند زر تلایی ورزی چې د جون لمړی زر ورزی دي، دا ډېر زیات مهمه دي. دا درته ټول جون لپاره تاکون کې ورزی دي. دا کوم ورزی دي؟ دا هغه دي چې مور کله یو ماشوم په ګیډه کې د لمړی ورزی نه په امیندواری شي، نو دا نه مېشت د امیندواری چې دا ته موږ د سوا اکیا ورزی ویو یا فلویخ او نه، او د کوم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي، د دې ورځې نیولې تر دوه کلمې پورې چې سلیری شمیشت شوي یا وسو شل ورځې شوي، وسو شل ورځې د پیدایښت نه وروسته دوه سو اتیا ورځې د مور په ګیډه کې، دا دواړه زر ورځې شوي. کچی ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي، خ مغز ولري، خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي، نو دې ته دې په دې زرو ورځو کې خاصه توجه وکړي. لکه مخکې چې زرمنوال سیویلی، دغه زرو ورځې د حمل لمړۍ ورځ نه تر دوه کلنۍ پورې دي. کچی ته یو مور تر زرو ورځو اخیر پورې، یعنی ماشوم لا دوه کلن شوی نه دی او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي، خبر د دې د خواړه هم تقسیم شو د مور. نو یو ماشوم ته لارښوونه پیږیږي چې او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې دوه کال مکمل د پرانځیم شان چې ول والداتو یرجعن اولادهن حولین کاملین، دوه کال مکمل باید شو دی ورکی، څوک شو دی نو ورکی، دا د قران د مشام اغه دغه هم د امریکای په ځان باندې. نو کله چې یو مور بل ماشوم په ګیډه شي، اول مشکل دا پیدا کوي چې شودي کمیږي، دویم مشکل دا پیدا کوي چې شودي په مطلق قطع کوي،
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. کور مو ودان. اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې له مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه له متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو راسره شریک کړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
ساعت